منی د ازادۍ رادیو ځنګړی پروگرام خبريږي خو له هغه مخکې پام وکړي د نن خبرونو ته. د کابل په دشت برچی سیمه کې نن یوې 14 19 کسان ووژل او 28 تنه نور ټپیان کړل. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټاکور ازادۍ راډیو ته وویل 14 د کاج په نوم په یو ښوونیز مرکز کې شوي. ښاغلی ټاکور زیاته کړه چې د پیښې د عملیانو د نیولو لپاره د دوی عملیات روان دي. د ټاکور په وینا 14 هغه مهال وشوه چې لسګونه نجونې او هلکان د کانکور د ازمایشي ازموینې لپاره راټول شوي وو. د 14 مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو د کابل په لویدیځ کې د څو پخوانیو 14 مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی و. بلخوا د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شاه ظفیر کریم دکر دا برید غندلی او یو شرمونکی عمل یې بللی دی، او د ملګرو ملتونو اړوندې یونیسف ادارې پر ټولو اړخونو غږ کړی چې د ماشومانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. د طالبانو حکومت وایي د کابل ښار لپاره ګمارل شوی د سوالګرو د راټولولو کمیټې تر اوسه نږدې 9500 سوالګر راټول کړي دي. په هغه بیان کې چې پرون د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر له دفتره خپور شو راغلي چې د دې سوالګرو په ډله کې نږدې 6500 ښځې، نږدې 2200 ماشومان او 1600 نارینه دي. په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په کرملن کې د ځنګړو مراسمو په ترڅ کې د الحاق د تړونونو په نوم هغه فرمانونه لاسلیک کړي چې د اوکراین څلور اړوندې سیمې د روسیې د خاورې برخه ګرځوي. د اوکراین په دونیتسک، لوهانسک، خرسون او زاپوریژیا سیمو کې په راوناونۍ کې د مسکو لخوا ټول پوښتنه ترسره شوه چې د روسیې چارواکو په وینا خلکو یې غوښتل روسیې سره یو ځای شي. د اوکراین ولسمشر ژمنه کړې چې د روسیې د دې اقدام پر وړاندې به قاطع عمل وکړي. او فنلاند لننه په سیاحتي ویزو د هیواد ته د روسي وګړو ننوتل منع کوي. فنلاند په دې کار سره اروپایي ټولنې ته د هغو روسانو د تګ مخه نیسي چې د روسیې د ولسمشر لخوا د سفربرۍ د اعلان په ترڅ کې په جبري ډول عسکري خدمت ته بیول کیږي. د فنلاند د بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو د دې پریکړې هدف فنلاند ته د روسي ټوریستانو د ننوتو او د فنلاند له لارې د هغوی د ترانزیت بشپړ مخنیوی بللی.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم. د سپتمبر 9 د زړه نړیواله ورځ ده. په نړۍ کې هر کال دغه ورځ د دې لپاره لمانځل کیږي چې خلکو ته د زړه د ناروغیو په اړه عامه پوهاوی ورکړل شي، څو د بدن دغه بنسټیزه برخه روغه وساتي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې هر کال نړۍ کې 3 میلیونه کسان د زړه او رګونو د ناروغیو له کبله مري. له دغو ناروغیو ډیر متاثره کسان په بېوزله یا وروسته پاتې هیوادونو کې اوسیږي. افغانستان هم د همدې هیوادونو په ډله کې راځي. ټیټ کولیسترول، ورزش او فزیکي خوځښت، د وینې معتدل فشار او له نشو نه مخنیوی د زړه په خوندیتوب کې ګټور رول لري. په بدن کې د زړه اساسي دندې څه دي؟ څنګه وکولی شو چې یو سالم او روغ زړه ولرو؟ د زړه د احتمالي ناروغیو د مخنیوي لارې چارې څه دي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسالو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره میلمه دی د داخلا ناروغیو متخصص ډاکټر فضل احمد زئی. ډاکټر سه محترم، ستړي مشي مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. راځي اوریدونکو ته په سر کې دا وایو چې د زړه اساسي دندې په وجود کې څه دي.
زړه د انسان د بدن د حیاتي ارګانو د جملې څخه یو حیاتي ارګان ده. دغه د زړه د بدن ټول برخو ته، د بدن ټول حجراتو ته، د بدن ټول انساجو ته اکسیجن او غذایی مواد رسول دي. کله چې موږ تاسو په بدن کې دغه وینه دوه دوران موږ تاسو په بدن کې لرو چې یو ته دوران صغیره وای بل ته دوران کبیره وای. د زړه د بدن د حیاتي ارګانو له جملې څخه ده. د بدن ټول حجراتو انساجو ته اکسیجن او غذایی مواد رسوي. دا د زړه عمده وظیفه ده. کله چې د دو رګونو پر اساس بزریه باندې چې هغه ته سوپیرر وینا کاو او انفیرر وینا کاو د بدن د پورتنۍ برخې او لاندنۍ برخې څخه دغه ناپاکه وینه د زړه ښي طرف ته راځي، بیا د ښي طرف څخه بیا سږو ته ځي. سږو کې د غازاتو تبادله صورت نیسي، دغه وینه بیا صافه کیږي، اکسیجن په وینه باندې نصبیږي. بیا همدغه وینه د زړه چپ طرف ته راځي، د چپ طرف د لارې نه د بدن ټولو برخو ته پمپ کیږي. همدغه وینه ده چې په همدغه وینه کې هم غذایي مواد موجود دي او هم پکې اکسیجن موجود ده. لکه څنګه چې مونږ او تاسو اکسیجن او غذایی موادو ته ضرورت لرو، همدغه چې زمونږ او تاسو د بدن ټول حجرات او انساج هم اکسیجن ته ضرورت لري، هم غذایی موادو ته. همدغه زړه ده چې د بدن ټول حجرات او انساج ته، د بدن ټول برخو ته دغه پاک وینه پمپ کوي. په همدې وینه کې اکسیجن هم ټول حجرات او انساج ته رسوي، او همدارنګه غذایی مواد هم ورته رسوي. دا د زړه هغه عمده وظیفه ده چې دغه د زړه وظیفه ده. کله چې په زړه کې کوم مشکل رامنځته شي، بیا زړه نشي کولای چې د بدن ټولو برخو ته همدغه وظیفه په ښه شکل سره سرته ورسوي. هغه ده چې بیا د بدن ټول سیستمونه د یو بل سره تړلي دي، مختلف سیستمونه بیا متاثره کیږي او ډېر زیات مشکلات رامنځته کوي. او په دنیا کې چې څومره انسانان خپل ژوند د لاسه ورکوي، د یوه د مرګ هغه اوله درجه کاس چې کوم، د هغه به د زړه امراض تشکیلوي.
ښه ډاکټر صاحب، ډېر ښه متشریح که د زړه وظیفې مو ډېرې ښې بیان کړې، اوریدونکو ته هم واضح شوې. د زړه د ناروغیو هغه عمده ډولونه کوم دي، او په افغانستان کې یا په بېوزلو هیوادونو کې د زړه څه ډول ناروغي ډېره رامنځته کیږي؟
لودین صاحب، زړه مختلفې ناروغیان لري. اول له ټولو نه ډېره مهمه د زړه ناروغي چې اکثره انسانان د همدغې ناروغۍ د وجې نه خپل ژوند او حیات له لاسه ورکوي، هغه د زړه د رګونو امراض دي. او همدارنګه د زړه عدم کفایه ده، د زړه د والونو امراض دي، د زړه د عضلې امراض دي. خو له ټولو نه مهم چې کوم ده، هغه دغه د زړه د رګونو امراض دي چې د خلکو په مابین کې د زړه د حملې په نامو سره شهرت لري. کله چې د زړه په رګونو کې مشکلات رامنځته شي، که هغه مشکلات د هرې وجې نه وي، انشاءالله په هغه دلایلو باندې به هم خبره کوو، په علتو به هم خبره کوو چې د کوم علت د وجې نه د زړه په رګونو کې مشکلات رامنځته کیږي. نو په دې وخت کې دغه د زړه ټولو حجراتو انساجو ته دغه د پاکې وینې پرفیوژن یا د پاکې وینې رسېدل یا ایروا متاثره کیږي. کله چې د زړه ټولو حجراتو انساجو ته د زړه د رګونو د تنګوالي د وجې نه اکسیجن په کافي اندازه سره ونه رسیږي، نو دلته دغه د زړه د حجراتو د انساجو د ډیمانډ او د سپلای ترمنځ، البته د اکسیجن د ډیمانډ او د سپلای ترمنځ هغه بیلانس یا توازن برهم خوري چې دې ته د زړه حمله وایي. د زړه حمله ډېره خطرناکه او وژونکې ناروغي ده د زړه، چې 50% مریضان په اول ساعت کې دغه د زړه د حملې د وجې نه خپل ژوند له لاسه ورکوي. ځکه کله چې یو څوک د زړه حملې ته لاړ شي، او د زړه د حملې هغه اساسي علت خو به تشریح کړي چې زړه په رګونو کې مشکل وي، نو دا دوه نوع اختلاطات ورکوي چې یو ته برقي اختلاطات وایي، بل ته میخانیکي اختلاطات وایي. دغه د برقي اختلاطاتو د وجو نه مریضان د زړه د حملې لاندې چې راځي، په اول ساعت کې خپل ژوند د لاسه ورکوي. نو په همدې اساس باندې د زړه د والونو امراض دي، د زړه عدم کفایه ده. خو د زړه عدم کفایه معمولا د 60 کلنۍ څخه مخکې نه رامنځته کیږي. د 60 کلنۍ څخه مخکې د زړه د عدم کفایه اگر رامنځته کېدلو چانس 1% ده. د 60 کلنۍ نه وروسته تر 80 کلنۍ پورې، تر 40% پورې اشخاص د زړه په عدم کفایه باندې اخته کیږي. او همدارنګه د زړه دیوالونو امراض دي چې هغه په هر سنو سال کې رامنځته کېدلی شي. او دغه د زړه د رګونو امراض معمولا دا هم په هر سنو سال کېدلی شي، خو معمولا دا هم دغه پندرانو کې د 50 کلنۍ نه وروسته رامنځته کیږي، او په ښځو کې معمولا د 50 کلنۍ څخه وروسته رامنځته کیږي. خو که چیرته یو څوک د پخوانه د وینې غوړ ولري، یا لوړ فشار ولري، یا مثلا شکر ولري، یا مثبته فامیلي تاریخچه ولري، یا مثلا سموکینګ کوي، نسوار او سیګریټ دغه څخه استفاده کوي، یا چاک وي، یا هغه څوک چې هغه د سبزي د میوې څخه زیاته استفاده نه کوي، نو دغه اشخاص بیا په زیات اندازه باندې د زړه د رګونو او د زړه په نورو امراضو باندې اخته کیږي. او دغه هغه اساسي علتونه دي چې یو څوک د زړه مشکلاتو ته بیایي.
و کور مودان ډاکټر صاحب، وروسته به تفصیل بحث پیو کوم. دا چې د زړه د رګونو ناروغي څه ده، د زړه د والونو ناروغي څه ده، څنګه رامنځته کیږي، مخنیوي څنګه کیږي، اوس به اوریدونکو ته نوبت ورکو. اوریدونکو اړیکه نیولې ده، مهرباني وکړئ آزادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
کې ولې. السلام قبول کا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
علیکم سلام قاری صاحب، پښتون سړی مشه.
تشکر. سلامونه تاسو ته، تاسو مې علامه ډاکټر صاحب سلامونه وړاندې کوم. دوی پښتون لرنه ډاکټر صاحب څخه د ډاکټر سسین پرسنه دا د ماده د سره ډیر اړیکې نیولې په الهام راځي کې د غدزنه تکلیف او د میډیا تکلیف څونه اړیکې سره لري یو د بل. او بل پرسنه مې دا ده په جهان کې هوتا چې دا سروې وکړه چې په افغانستان کې د زړه په ناروغي په کال کې څونه انسان مري.
و ډیره مننه. سلامات اوسې په دې هیله چې ډاکټر سیمو هم پوښتنه اوریدلې وي، موږ هم پوښتنه ځان سره ولیکلې. سلامات اوسې کور مودان قاری صاحب پښتون. بل اوریدونکي به راوخلو، بل اوریدونکي هم هڅه کوي چې په واتس اپ کې وصل شي. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
علیکم نبیولا زبلای دا وخلی ایران خبری کوم
که امیره بانیو که زبلای سه
من نکم لودین صاحب سلامونه تا تا دکتر سا محترم تا دکتر سا محترم که چیر تا یو کس مثلا وینی وینی درد وینی رنج وینی مشکلات وینی ستونز وینی زیلم ستم وینی آیا کدای سی دا حقه پرزره یعنی ریز زیاد سی خبگان سر مخامخ چیری آقا کدای سی سی پاوران نیه زره ودری جی یا هم جوند للاسوار که دا سی انکان لری که یا او بل دا چی وطن که مو یو کورنه که علیت دوستانو که مو یو دوستانو مو یو تنکای زوان دا حقا کلسی خفقان پروردی پاوران غردی یعنی بیران نکمه کیجی نپیجن زلی داری ریزینی دکتران وی زلی داری ریزینی وی دا مرگای پیرای دا ایا مرگای پیرای او داغ زلی داری دل زلی مشکلات دینی دا نشی نشانی سر ورط دی اینکان لری داغ کم کسی غردی او زلی داری ریزی زلی مشکل دا که مرگای پیرای همیو زن تا ناروغی دا
دغه مننه زابلای صاحب مرګاینه مهدا فاطمه د مرګی د چې په موږ او تاسو کې آمده وغه عصبي ناروغي د فکر کوم ډاکټر صاحب ورسره وضاحت په ور کې ډیره مننه سلامت او سې کور مو ودان بل وريدون کې راخلو ستړي مشي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري خاکسار صاحب ستړي مشي تاسو څه پختنه لري د موږ موضوع هم دغه د چې د زړه پر اهمیت خبرې کوو او د زړه د خوندیتوب پر لارو چارو
ای داستان په محترم نه می تاسو څنګه د افغانستان کې ډیر خځې په وخت ولادت کې په کمخونی باندې اخته کیږي او بیا فشار یې چې د دامه ته ډیره توجه نه کوي آیا په آینده کې دا کوم د زړه مشکلات یا هغه څه پېښوي چې کنه څه پېښوي چې باندې ته توجه نه کوي او فراک او چکات دا سمونه کې په آینده کې څه د زړه خطرات شي
لومړی پښتنه د قاری صاحب پښتون و د زړه او معدې د تکلیف اړیکې غوښتله او پوښتي چې دا څه اړیکې سره لري آیا یو په بل باندې اغیز لري او کنه او بله پښتنه د ارقام و ارقام یو څه ما چې وکتل همدا د کال یو لک کسان په افغانستان کې شاوخوا د زړه د ناروغیو له کبله مري البته د ارقام تازه نه دي د څو کلونو مخکې ارقام دي مهرباني وکړئ تاسو قاری صاحب پښتون ته څه وایئ
ډېره ډېره مننه لودین صاحب اول خدا دا چې طبابت کې ټول مرزونه باید د هغه امراضو سره چې یو د بل سره مشابه کلینیکي امراض ولایم لري باید تفکیک شي فرق باید وشي د زړه امراض دا په حقیقت کې یو لایف تریټنینګ کنډیشن ده یعنی دا یو حالت ده چې هغه هر لحظه دغه شخص چې د زړه په مشکل خصوصا د زړه پر رګو باندې د زړه د رګو په امراضو باندې چې کله یو څوک مصاب یا اخته شي نو په دغه سینه کې چې کله درد پیدا شي دا باید یو سلسله نورو امراضو سره باید دا تفکیک شي هغه امراض چې د زړه مرض یا د زړه مشکلات سره تفکیک کیږي د غیر جملې څخه یو د میډي امراض دي د میډي مشکل کله د سینې د چپ طرفه قسمت کې هم درد احساسيږي او یادا چې د زړه امراض کله کله په میډه کې د میډي په قسمت کې دغه درد یا نارامي احساسيږي د زړه په مشکلاتو کې درې مهمه خبرې دي چې باید موږ تاسو په نظر کې ونیسو اول دغه د درد لوکیشن ډیر مهم ده چې دغه درد د سینې په کوم قسمت کې موقعیت لري دوهم دغه د درد ډیوریشن چې څومره دوام کوي دریم دغه د درد راډیشن یا انتشار مهم ده په زړه کې کې چیرته د زړه رګونه کا په کچیرته مشکل په زړه کې وي او د زړه د رګو دغه تنګواله یا تزایق یا دغه سکینوز په هر اندازه چې کم وي په هماغه اندازه به د درد دوام هم کم وي او دغه درد معمولا د سینې په چپ طرف کې وي د چپ طرف نه یا د غاړې خواته انتشار کوي یا د چپې اوږې خواته بازو خواته حتی دغه د چپ لاس دغه درې وړو ګوتو خواته هغه درد چې د زړه د رګو مربوط وي دلته دغه دردونه انتشار کوي د درد دوا معمولا کچیر د رګونه کم باندې د زړه رګونه د 15 د خونه ونیسه تر نیم ساعت پورې خو کچیر ته ډیر زیات رګونه په زړه کې باندې آینی زمان یادا چې هغه مین کورونری آرټری چې د قلب مرکزی رګ د چ ټول قلب ته اکسیجن او غذایی مواد ورکوي په دې کې مشکل را مېته سوی وي بیا هم د شدت درد ډیر زیات وي او هم دوام ډیر زیات وي اکثرا یواجنای درد په طبابت کې چې د انسان ژوند ورناخلي هغه د زړه د حمله درد ده او دغه درد به ډیر شدید دومره ته شدید به وي لکه یو څوک چې خدای مکړه په سینه کې په چاقو باندې وایي د دې درد تحمل اکثر مریضان نه لري نو په طبابت کې اول باید ډاکټر دغه د مریض د سینې د درد چې قلبي منشا ودري باید درد آرام کی ترڅو چې دغه مریض د درد وجه نه هم خپل ژوند د لاس ورنکي او بل درم
د دې درد هغه 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 ډیوریشن خو موبایل داده خو که چیرته یو څوک د سینې مشکل لري ډاکټر مکلف ته چې د میډی ټول معاینات هم باید په دې مریض باندې وکړي د زړه ټول انزایمونه باید وګوري ځکه چې دغه دواړه دردونه د یو بل سره شباهت لري که چیرته په زړه کې مشکل وي هغه د زړه معاینات معلوم دي چې کوم معاینات وشي مثلا د زړه په ګراف کې کوم تغیرات باید راشي هغه معلومیږي په ایکو یا په دغه قلبي تلویزیونی معاینه کې کوم تغیرات رامنځته کیږي او هغه ډیر ایڈوانس معاینه کې چې تاسو کې اقتصادي وضعیت څنګه لري چې هغه ته انجیوګرافي وایي چې د زړه د رګونو هغه د بندوالي اندازه موږ ته کاملا معلوموي دا باید وشي د میډي معاینات هم باید ورسره وشي تر څو چې کچیرته په میډه کې مشکل وي د میډي په مشکل معایناتو کې به اب نارمالټی موجوده وي او کچیرته په زړه کې مشکل وي د زړه په معایناتو کې به اب نارمالټی نه موجوده وي بل مهمه خبره دا ده چې باید دغه ډاکټر د مریض څخه دقیقه تاریخچه واخلي چې مریض خو په خوا نه شکر نه لري ځکه شکر هم یو اساسي علت د زړه د امراضو تشکیلوي مریض خو په خوا نه لوړ فشار نه لري د وینې غوړ خو نه لري سیګریټ او چلن شي خو نه کوي ځکه دا ټول هغه علتونه دي چې زړه متاثر کوي او د زړه د مشکلاتو سبب کیږي او که چیرته څوک د میډي مشکلات ولري نو په میډه کې آیا مریض خو په زیات اندازه سره د درد دواګانو څخه استفاده نه کوي چې درد دوا هم په زړه باندې به تاثیر کوي د زړه په حجراتو انساجو ګورو باندې هم ظاهري تاثیرات لري په میډه باندې هم ظاهري تاثیرات اچوي یا دا چې اوس مثلا بعضی امراضي چې هغه رواني منشا لري رواني حالت هم په میډه باندې منفي تاثیرات اچوي بعضی نورې دواګانې دي دا دغه ټول څه باید ډاکټر د مریض څخه مکمله تاریخچه واخلي بیا دغه وروسته مریض باید یو سیستم یو چوکاټ ته داخل شي او دغه وروسته معاینات او د معایناتو نتیجه کې معلومیږي چې آیا دا د زړه مشکل ده که د میډي خلاصه دا د قاری صاحب د زړه مشکلات باید د میډي سره تفتیش شي ځکه باج وخت د دوړو لوحه چې ده مشابه وي
او سلامات سه کور ودان ډاکټر سه مخکل دي چې د نور اوریدونکو پښتنو ته جواب ورکو زه همدلته یو بل پښتنه هم کوم تاسو ویل چې دردونه بیلابیل دي او دغه دوران دي دردو یا هغه ځای دردو هم بیلابیل وی البته د قلب ناروغي ته پکتو تغیر کوي یعنی د پښتیو یا هغه د زړه د سر کومه برخه چې ده دغه برخه هر درد باید جدي وګڼل شي او کنا کله ناکله عادي دردونه هم کولای شي مثلا پښتیو تراشي یا هغه حصے تراشي چې لاندې قلب موجود دی
روزین صاحب ټول هغه دردونه ټول هغه مشکلات چې په سینه کې وي دغه ټول باید جدي ونیول شي ځکه لکه مخکې چې ما ورته اشاره وکړه چې دې ته لایف تھریټننګ کنډیشن وایي که چیرته خدای مکړه دې مریضانو سره سطحي برخورد وشي او دې درد منشا قلبي وي نو په هغه صورت کې په هر لحظه کې دا شخص کولای شي چې خپل ژوند او خپل حیات له لاسه ورکړي نو درې حالاتو کې با مریض مشکل دی زړه لري خو مریض به هیڅ احساس دی درد نه کوي اول ټول هغه مریضان چې دغه عمر دی او یو کلو څخه پورته وي اکثرا هغه چې کله د زړه په مشکل لاندې راځي یا د زړه حمله لاندې راځي دوی د درد احساس نه کوي صرف خستګي کسالات د سابندي او سړه خوله ورته پیدا کیږي دوم هغه خلک چې غوي شکر ولري اکثرا د شکر مریضان چې کله د زړه حمله لاندې راځي هغه هم د خاص اراض ولای مو کلینیک درد نه لري دریم د جنس په لحاظ باندې خځه خځه هم اکثرا چې د زړه حمله یا مرزونه راځي یو د خاص کلینیک اراض ولایم نه لري نو په همدې اساس باندې که هر نه ارامي د سینې په قفس صدر کې موجود وي یعنی په خلاصه د نامو د غټي نه پورته وي او د لاندنی ژامې نه کټ وي په دې قسمت کې چې هر مشکل موجود وي نو باید ډاکټر مکلف ده چې ورته د زړه معاینات هم مریض ته توصیه کوي هغه هم باید وګوري که چیرته موجود وي او علت د زړه مشکل وي هغه باید تداوی شي او که چیرته علت د زړه مشکل نه وي او ولات یا میداوی یا قبرغي وی یا مثلا رواني منشا ولري یا پسغو کې مشکل وی اغه نو بیا اغه علت باید پیدا شي اغه بیا دومره زیات خطرناک او جون کې حالت نه ده د دې په خاطر باندې چې خدای نه خواسته ده چې سوء تفاهم را منځنه شي یا بې پروايي را منځنه شي که مشکل د زړه منشا ولري او موږ تاسو ډاکټر د څه په کړو چې دا مشکل یا د میډي ده یا د سګو ده یا رواني منشا لري او در حال کې چې مشکل په قلب کې موجود وي نو په اغه صورت کې بیا هر لحظه د دې خطر شته چې دغه شخص خپل ژوند او حيات له لاسه ورکړي خو که چیرته په موخې سره تشخیص د معایناتو وروسته نو دغه شخص سره بیا دومره کومک کېدل شي چې هغه شخص بیخي دغه د ژوند په قیمت باندې هغه ته بیرته دوباره ژوند ورکولای شي ډاکټر نور ان شاء الله دا ټول څنګه باید په نظر کې ونیو ستاسو په اړه
سلامات سه ډاکټر صاحب د زابلی سه پښتنه دا وای خفګان څومره د زړه په ناروغي باندې اثر لري یو څوک چې ډیر خفکیږي مثلا خدای مکړه د کورنۍ کوم غړی دفتن الله سور کوي یا غیر مترقبه پیښه سره مخ کیږي دا وای څومره قلب باندې تاثیر کوي زمون کې ویل چې کوم دوست دی کوم خپلوان دی حمله پیرازی چې وغه سره نفس تنگی هم ورته پیدا کیږي، دا وای قلبی تکلیف دی او کمغه مرګی یا په عام اصطلاح کې چې د پیریانو نیول دی دا ورته ویلې شو. څه وای زابل صاحب؟
نودین صاحب، دغه رواني حالت رواني ستونزې چې بدبختانه زموږ ساسو په هواد کې فوق العاده ډېرې زیاتې دي، دا په غیر مستقیم ډول سره زړه متاثره کولای شي. کله چې یو څوک رواني مشکلاتو باندې اخته شي نو په رواني حالاتو کې هم د زړه حرکت ډېر زیاتېږي د نارمل حالت څخه. په نارمل حالت کې د زړه حرکت چې دی په یو دقه کې د شپېتو نه تر نه هټیا و پورې دي. کله چې یو څوک رواني مشکلات سره مخامخ شي نو په دې صورت کې اکثرا د زړه حرکت ډېر زیاتېږي. کله چې زړه حرکت زیات نو واضح خبره ده د زړه په عضلاتو باندې زیات فشار او زیات کار واردېږي، نو هلته د اکسیجن ریکویرمنت او ضرورت هم زیاتېږي. نو په همدې اساس باندې غیر مستقیم دا حالات ولري که چیرته دوامداره څوک داسې یو مشکل ولري هغه هم یو علت یا یو کاز جوړېدل سي چې د زړه مشکلات رامنځته کړي. خو مستقیما داسې یو څه د زړه په کازو کې داسې یو څه شی نشته چې دغه سټرس یا رواني حالت مستقیما زړه متاثره کړي. په غیر مستقیم ډول سره کولای شي چې دغه مشکلات ورکړي. بل هغه څوک چې مثلا هغه مرګي ولري یا اپیلپسي ولري، اپیلپسي یو یو عصبي ناروغي ده چې په دې صورت کې دغه دماغ ته هغه کومي سایلي چې دی هغه په ښه شکل سره نه انتقالیږي، د سایلو په انتقال کې تقاطع رامنځته کیږي، هغه کاملا جدا مسله ده. دا چې زموږ استادو په اطراف کې خلک دې ته پیریان وای یا مرګیان وای، دا یو 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 رواني ناروغي ده، پیریان او مرګیان نشته. نو هغه د سایلو انتقال مرکزی عصبي سیستم ته په ښه شکل سره صورت نه نیسي، نو په نتیجه کې دغه شخص د کم وخت لپاره خپل شعور د لاسه ورکوي، مریض خپل شعور د لاسه ورکوي، مریض بې هوش کیږي، مریض کوما ته ځي. د دې هغه میکانیزم چې دا اقوم سیمه چې ویل هغه څه ده، او دغه اپیلپسي دغه شی د زړه سره کوم رابطه نه لري.
او کورودان او بل اوریدونکو خاکسار سره پښتنه درلوده پکتیانه وای د خځو چې کله فشارونه لوړ او ټیټيږي او یا هم کم خونکیږي وینې له لاسه ورکوي، دا هم آینده کې په وګد محل کې ستونزه جوړولې سي قلب لپاره؟
بالکل جوړولای شي. د زړه د امراضو یو اساسي علاج د کم خونی ده. لودین صاحب، روزانه هر انسان یو میلی ګرام وسپنه ته ضرورت لري چې یو میلی ګرام وسپنه باید بدن ته داخله شي، او د مختلفو کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې زموږ ساسو په بدن کې یو میلی ګرام وسپنه ضایع کیږي او له بدن څخه خارجيږي. دا یو بیلانس یو توازن ده په نارمل حالت کې د موږ تاسو په بدن کې وجود لري. خو که چیرته په درې حالاتو کې یو شخص کم خونی سره مخامخ کیږي، اول کله چې دغه د وسپنه ریکویرمنت یا ضرورت زیات شي. په کوم وخت د وسپنې ریکویرمنت یا ضرورت بدن ته زیاتېږي؟ کله چې یو خور یا یو مور حمل واخلي، د حمل په جریان کې یا دا چې ماشوم ته شیدې ورکوي او یا دا چې مثلا دوی دغه میاشتنی مریضي ډیره زیاتوي، په دغه درې وړو حالاتو کې دغه د وسپنې ریکویرمنت یا ضرورت د انسان بدن ته د دې خور یا د مور بدن ته د 2 میلی ګرام نه نیول تر 15 میلی ګرام پورې باید روزانه د بدن ته وسپنه داخل شي. او هغه غذاګانې چې موږ تاسو روزانه ورنه استفاده کوو، هیڅ داسې غذا نشته چې د غذا د لارې زموږ استادو دغه د بدن ریکویرمنت په دې وخت کې پراکي. یعنی هغه اعظمي غذا چې هغه د وسپنه څخه ډیره زیاته مشبوبي، تر 1.5 میلی ګرام نه زیاته وسپنه زموږ استادو بدن ته نشي ورکولای. نو ټول هغه خويندې هغه میندې چې هغه حمل ولري یا ماشوم ته شیدې ورکوي یا دغه د میاشتنی مریضي ډیره زیاته وي، نو په دغه درې وړو حالاتو کې هغه وسپنه چې په تبابت کې د دوا په شکل باندې تهیه شوی ده، دا باید دوی دوامدار استفاده کړي. که دوامدار استفاده نه کی دوی کم خونی ته ځي، کله چې کم خونی ته لاړ نو واضح خبره ده لکه څنګه چې مخکې ما په تعریف کې ویلې، د زړه د حملې یو تعریف دا ده چې کله د اکسیجن ډیماند او سپلای ترمنځ دا بیلانس برهم شي د زړه حمله وای. کله چې په وینه کې اکسیجن کم خو یو شخص کم خونی سره مخامخ شي، نو کم خونه انسان کې معمولا د په بدن کې اکسیجن هم کمیږي. اکسیجن چې کم شو نو د زړه په امراضو باندې اخته کېدل شي.
څه وکړي یو سالم او خوندی زړه ولرو؟ ځکه زړه د بدن حیاتی حجره ده یا ارګان دی او په بدن کې اساسي دندې لري.
د دې لپاره چې موږ تاسو د زړه په ستونزو باندې اخته سو، د زړه مشکلاتو باندې اخته سو، څو نقاط ته باید موږ تاسو باید نظر واچو. اول کچیرته یو څوک سیګریټ څکي، دا د سیګریټ څکول زړه خرابوي. د سیګریټ څکول باید په تدریجي ډول سره، که سیګریټ وي که چلمي هر څه، سموکینګ نه باید ډډه وکړي. دوهم، کچیرته یو څوک چاق وي،
چاقی په خپل په طبابت کې د مرض عنوان لاندې مطالعه کیږي. دغه چاقی د زړه د امراض او د نور ډیر امراض سبب کیږي، باید خپل وزن کم کړي. کچیرته یو څوک د وینې غوړ ولري هغه باید تداوی کړي، کچیرته یو څوک لوړ فشار ولري هغه باید په منظم ډول سره تداوی کړي او خپل هغه نارمل اندازه کې وساتي. کچیرته یو څوک شکر ولري، شکر باید په هغه اکسپټیبل یا نارمل اندازه کې باید وساتي او تداوی کړي. او همدارنګه په منظم ډول سره باید فزیکی فعالیت ولري. حد یقل هر انسان مخکې دی چې د زړه په مشکلاتو باندې اخته نه شي، باید 15 لیټره د خون نیول تر یو ساعت پورې باید پیاده روي ولري. د سبزیجاتو میوجاتو څخه باید زیاته استفاده وکړي. او همدارنګه هغه څه چې موږ تاسو زړه ته پاینده کې مشکلات رامنځته کولای شي، دغه څخه ډډه وکړي. مثلا په زیات اندازه سره باید غوښه مصرف باید کم کړي، د مالګې مصرف باید کم کړي، د غوړو مصرف باید کم کړي. دغه هر څه په طبابت کې معلوم دي چې په څومره اندازه باندې موږ تاسو د مالګې څخه استفاده کولای شو، په څومره اندازه د غوړو نه استفاده کولای شو، څومره انرژي موږ د کاربوهایډریټو څخه اخیستلی شو، څومره انرژي د پروټینو څخه اخیستلی شو. نو دغه ټول نقاط که چیرته یو څوک په نظر کې وساتي او ویلري، نو ان شاء الله هغوی به ډیر سالم زړه لري او د زړه په مشکلاتو به ناخته کیږي. خو که چیرته دغه نقاط یا دغه اساسي ریسک فاکتورونه که چیرته څوک په نظر کې ونه نیسي، هغه که وغواړي که ونه غواړي دغه ټولو ستونزو مشکلاتو سره د زړه د امراضو سره مخامخ کیدلی شي.
بله، او ډاکټر صاحب، تاسو د زړه د رګونو او د زړه د والونو د ناروغۍ یادونه وکړه. کوم ډول یې ډیر خطرناک دی وجود ته، او د درملنې لارې چارې په افغانستان کې شته کې د یو چا د زړه رګ کې مشکل وي او یا هم په وال کې مشکل وي، په افغانستان کې د درملنې امکانات څومره دي دا مهال؟
روزین صاحب، هر ناروغي په خپل ځای کې ډیر خطرناک تمامېدلی شي، خو د زړه د رګونو امراض ډیر خطرناک او وژن کړي. د زړه د رګونو امراض چې ده په طبابت کې هغه انسانان چې ژوند د لاسه ورکوي په اول مقام کې قرار لري. او دا د زړه والونو امراض هم خطرناک دي. او د زړه والونه څلور واله موږ تاسو په زړه کې لرو چې یو ته مایټرال وال ده، اوورټیک وال ده، ټریکر سپیډ ده، پالمونل وال ده، څلور والونه دي. او دغه هر یو ناروغي بیا د زړه د رګونو امراض نسبت و والو ته ډیر خطرناک او وژن کړي. او د دواړو امراضو تداوی وسنن سبب په افغانستان کې خوشبختانه کېدل شي، هم د زړه د والونو تداوی او هم د زړه د رګونو او هم د زړه د حملې. دغه ټول تداوی نن سبا ان شاء الله په افغانستان کې د دې تداوی نه صورت نیولای شي.
او دغه تداوی ډاکټر صاحب د زړه د رګونو ډیر عام ده، وای د زړه رګ می بندو یا د زړه وال بندو، دا په همدې اوپن سرجری یا خلاص عملیات سره کیږي او کنه نور لارې چارې هم څه؟ ځکه کله ناکله یو څوک د شکر ناروغي لري، دغه سرجری یا عملیات هم ورته خنه وي ځکه زخم نه جوړیږي، نور لارې چارې هم څه چې دغه د زړه والونه خلاصي یا د زړه رګونه؟
لودین صاحب، د تری واسکولرایزیشن وای د په درې شکل صورت نیسي. دغه کله چې رګ بنسي، دغه د رګ بیرته خلاصېدل یا ری واسکولرایزیشن، دا په درې د بابت کې درې قسمه تداوی لري. اول، کچیرته یو څوک د زړه رګونه بند وي، د شفاخانه ته مراجعه وکړي په اولو 12 ساعتو کې، په اولو د شروعونه نیول تر 12 ساعتو پورې. دته بعد د واګانې دی چې هغه ته فیبرینلایټیک ډرګز وایي، چې هغه په تبابت کې شته، په مجاهدو سنټرونو کې شته، هغه دوا ورته ورکول کیږي. همدغه دوا چې د کوم ځای کې چې رګ بند وي، دغه بند رګ بیرته دوباره خلاصوي. او دوهم، که چیرته مثلا د غرق زیات باندې وي یا ډیر رګونه وي، دغه د دوا په ذریعه سره د رګ نشي خلاصېدلی، د دې لپاره بیا سټنټونه دي، سټنټ یا پی سی آی. هغه د مریض دغه د ورانه په قسمت کې یو شریان ده، د دې شریان څخه یو وایر تیروي د زړه په کومه برخه کې چې رګ باندې وي، هغه رګ خلاصوي. په هغه بد رګ بند رګ کې هلته سټنټ دي. دوه قسمه سټنټونه وجود لري، چې یو د رګ الیوټینګ سټنټ وایي او بل ته باریمیټر سټنټ وایي. دا سټنټونه کې بیرته دغه رګ چې ده چې کوم برخه د زړه ته د زړه حجرات او انساج کوم برخه ته چې اکسیجن او غذایی مواد ورکړي، بیرته ایرواخه کیږي او دغه شخص بیرته نورمال حالت ته راګرځي. دریم، هغه حالات چې مثلا چې هغه نه پوسټنټ باندې کیږي، دغه پرفیوژن یا د رګو خلاصون، او نه په دغه 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 دواګان چې هغه ته فیبرینلایټیک ډرګز وایي، نو بیا په هغه صورت کې سی ای بی جی کیږي. دغه سی ای بی جی اوپن هارت سرجری ده، د مریض سینه کوي. نو دغه د مریض سینه نظر ودی ته لکه تاسو ویل که څوک شکر ولري، نو مخکې له دې نه چې دغه اوپن هارت سرجری وشي، نو باید شکر باید هغه اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول ته راشي. د دې لپاره باید داخلي متخصص او یو ټیم موجوده تر څو چې ټول شیان باید جرایي ډاکټر خپل کار وکړي او د داخلي ډاکټر خپل د مریض شکر او د مریض غوړ د مریض فشار دغه ټول شیان باید په نارمل اندازه کې وساتي تر څو چې دغه شخص په دغه درې طریقو باندې بیرته تداوي کېدلی شي او بیرته نورمال حالت او نورماله ژوندۍ ته راګرځېدلی شي.
ډیره ډیره مننه کور مو ودان ډاکټر صاحب. د دې اونۍ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام همدلته پای ته رسیږي. لخپل میلما د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر فضل احمد زینه مننه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې پوښتنې مو مطرح کړې. تر بیا مو پلوی او بخښونکي خدای سپارم.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com